دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام روښانه مستقبل د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
طالبانو رسمي وایند هغه رپورټونه رد کړي چې وایي سبا بیا د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ سولي خبرې کیږي. د پاکستان د لشکري جنگي وسوالې ډلې مشر ملک اساق خاور ته سپارل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونه نیسي. د طالبانو رسمي وایند هغه رپورټونه رد کړي چې وایي سبا بیا د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې دوهم دور خبري په پاکستان کې وسی. ټاکل شوی دا چې افغان حکومت او ځینې طالب استازو ترمنځ به سبا له د پاکستان په مرسته ښارګوټ کې دا خبري اترې کیږي. خو د طالبانو رسمي وایند زبی الله مجاهد نن مشال ریډیو ته په راجه شوي بیان کې ویلي چې د خبرو ټول صلاحیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارل شوی، خو هغه وی د روانو خبرو اترو په لړ کې په جریان کې نه دي. بیان زیاتوي چې طالبان د خپل دریز او کړنلارې لمخې د سیاسي مسایلو لپاره خپل مخصوصه څانګه لري. که څه هم په بیان کې د قطر دفتر نوم نه دی اخیستل شوی، البته قطر دفتر د طالبانو د رسمي دفتر په حیثیت یادی شي چې مشریه طیب آغا کوي. په خبرو اترو کې د افغان پلاوی مشر حاجی دین محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سبني خبرو کې به د دوی موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او خبرو اترو ته دوام ورکول او دا شان د طالبان موضوع به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون وي. سپینمانی وایي دوی په دې باور دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو مکلف دي. رویټرز خبر ایجنسی کې چې د سپینمانی ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبري اعلان تول، طالبان کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هیواد بې ثباتي جاري وساتي. افغان حکومت هم دا وکړي چې د طالبان مشر ملا عمر مرسوي دی. د چرشمې پر ماښام له ارګه په خبره سوی خبر پاڼه کې وویل سو چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مرسوي دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا عمر په پاکستان کې په مرموزه ډول مرسوي دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی بیگا مشال وړي ټول
ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان د لشکري جنگي وسوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړو او خپل خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تیر ورځ په پنجاب کې د یوې نشتې پر مهال له خپلو دوو زویانو او یولس نورو ملګرو سره وژل شوی و. د جنازې په مراسمو کې برخوالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او ویل چې دوی به د دې بدل اخلي. ملک اساق په خپل پرني ټاټوبي ریم عمر خان کې په داسې حال کې خبرته وسپارل شو چې سخت امنیت نیول شوی و. ملک اساق د خپلو چارواکي وایي په بنو کې په یوه نشته کې دوه عسکر او درې وسوال وژل شوي دي. چې دوی زیاتوي د تحریک طالبان لس وسلوالو نن سهار وختي پر یوه پوسټه برید وکړ چې وروسته نشته پیل شوه. دوی په نشته کې د دوو عسکرو او درې وسوالو د وژل کېدو ادعا کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایه چولو لړۍ روانه ده چې د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیتي ساتونکي ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنې له دې کبله سره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن طریق انصاف د پراغ خو درغلیو تورونه پورې کړي وو. په پاکستان کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر شپږ اتیا ته رسیدلی دی. دا خبر د آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وکړه. د اول تر اوسه تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي دي چې شمیر یې 43 دی. د په وینا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19، په پنجاب کې 12، په بلوچستان کې 8 او په ګلګت بلتستان کې 15 تنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو د انتظام اداره وایي چې تر ټولو زیاته د چترال ضلع اغېزمنه شوې ده، چیرې چې تر 2.5 لکه زیات خلک ځپل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچي کې د عملیاتو له پایله راهیسې له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف ویل تېر کال په کراچي کې په پولیس مقابلو کې 300 زیات کسان وژل شوي دي. زهرا یوسف پر حکومت او امنیتي ادارو غږ وکړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د کراچي پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبره رد کړې چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه یا غیر شفافه دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. اشتن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. اشتن کارټر ویلي که چیرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولې شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډمپسي هم ګډون درلود. مارټن ډمپسي وویل له ایران سره سوي تړون د هیواد د اټمي وسلو له جوړولو راګرځوي، خو په سیمه کې د ایران د منفي کړنو په اړه اندېښنې نه لري کوي. او رسنۍ خبر ده چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړی شل ورځې لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازدیګر 6:30 بجې د سریلانکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي. پاکستان تر دې وړاندې د 5-1 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې وه. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج ظهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونو سره.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ 25 پیسې او په 1.12 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.95 روپۍ. یو افغانی په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ. او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کویټي او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 25 او کویټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
نرونو ودونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ باندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه ورس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان حکومت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړنی پخلی کړی. په موجوده حالاتو کې له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې به څه نتیجې ورکړي او کنه؟ د سیاسي چارو پوه نصر الله ستانکزی وایي
له مختلفو ادرسونو نه مذاکرات خبر را مطرح کړي. همدارنګه دا چې مثلا مخالفتونه را برسېر شوي، یو ډله یې مني بل ډله یې نه مني، مانا دا ده چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوي دي.
په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد عملیات شفافیت لري او کنه؟
سی ٹی پی پنوں ما چکم خلق ہری باغی کے عام خلق دے زیاد کتی شفافیت تو بگی بالکل نشتے کاغذ ان کی ام پاک لدے او کاغذ دے نور و میرے تھے اس پاک لدے.
په روخانه مستقبل خبرونه کې په بهر ملکونو په بهر ملکو کې میش تعلیم یافته پښتنو ځوانانو سره به خبرې واوري.
دا خبره چې یورپ او امریکا د اسلام مسلمان خلاف تا او کدا سوی نو ولې به ترکی ترقی کوله، ولې به دوبی ترقی کوله، ولې به ملایشیا ترقی کوله.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړنی پخلی کړی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی د افغانستان طالبانو مشر د 2013 کال په اپریل میاشت کې په پاکستان کې مړ شوی دی. تفصیل د فرشتي جلالزی پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرګ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر وو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت په لټه کې و او د هغه د موندلو لپاره یې لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی و او غالبا د هپاتایټس، د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده.
فرشته جلازه و چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو اترو ټول صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو اترو کې دوی په جریان کې نه دي ساتل شوي. د طالبانو له رسمي ادرس مشال اړیو ته په لیګل شوي خبر پاڼه کې دا خبره په داسې وخت کې شوې چې یو خوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شوی او بل خوا ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو اترو دویم پړاو ترسره شي. په همدې اړه د مشال اړیو خبریال احمد شاه اعظمي په کابل کې د سیاسي چارو له شنونکي پروفیسر نصر الله ستانکزی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې تر دې بیان وروسته به په پاکستان کې له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې نتیجه ورکړي او کنه. نوموړي په جواب کې وایي
اول خو دا خبره ده چې وروسته تر دې چې د ملا محمد عمر مجاهد د مرګ خبر خپرېږي آیا دغه ویان اوس هم ویان ده کنه؟ ده دا خپل تر شک لاندې یو مسله ده. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم چې کله چې د چین ولسي جمهوریت د امریکا متحده ایالات او د پاکستان دولت په تېره به د پاکستان دولت د یو مذاکراتو بندوبست کوي په هغه صورت کې زه فکر نه کوم چې دغه مذاکرات بې معنا وي. او راغله په ده چې سیاسي دفتر صلاحیت لري، چې قطر دفتر صلاحیت لري، دا یې د معنا ورکوي چې په طبیعي ډول باید د طالبان اسلامي تحریک څو ټوټې شوي وي چې له مختلفو ادرسو نه مذاکرات خبر را مطرح کیږي او همدارنګه دا چې مثلا مخالفتونه رابرسېرل شوي یو ډله یې مني بل ډله یې نه مني. مانا دا ده چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوي دي.
ستانکزی صاحب، په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې ویشلې ښکاري او افغان حکومت له یوې ډلې سره د سولې مذاکرات کوي، نو که چیرې دا مذاکرات بریالي هم سي او طالبان اوربند ته قانع سي، نو ستاسو په فکر د دغې یوې ډلې په خوله به امنیت تامین سي؟
که چیرې داسې وي او هغه ډله یو ساحه تر خپل نفوذ او واک لاندې ولري، په هغه ساحو کې چې دغه ګروپ تر نفوذ لاندې وي ممکن سوله راشي او امنیت راشي. اما دا چې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات را تامین شي دا عملي نه راپریږي.
سنګزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې په روانو خبرو اترو څه اغېز وکړي او د نوموړي مړینه د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدای شي؟
د ملا نظر په جګړهییز حالت کې به په کلي ډول د طالبانو پر روحیې باندې ناوړه اثر ولري او د دوی هغه واحد رهبري به ماته شي. په غل جملې نه یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته به ضرر ورسوي، ځینې طالبان چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره وغږېږي یا له دوی سره شریک شي، دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړه کې به څه تغیرات راولي، اما که چیرې په سیاسي لحاظ یې وڅېړو کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارات یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول اوس به مذاکره کوونکو ته مشکل دی چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه کړي.
د سیاسي چارو شنن کې پروفیسر نصر الله ستانکزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله. درنو اوردونکو، له افغانستان او پاکستان ته ورغلی یو فوزي پلاوی د بریګیډیر جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ کې تیر ورځ د پیښور د فوزي هډکوارټر دوره کړی او د پاکستان فوزي چارواکو سره د ډیورنت کرخې دواړو غاړو ته په امنیتي چارو خبرې کړي. دغه پلاوی پاکستان ته د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو د اغیز په اړه په پیښور کې د مشال اړیکو خبریال غلام غوث کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه پیښور ته راغلی د افغانستان یو پوځي پلاوی تیر ورځ د پیښور د کور هډکوارټر دوره وکړه او د افغانستان د بریګیډیر جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوځ د لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل وکړل او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د امنیت په ټینګولو او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو خبرې اترې وکړې. د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي تړون وروستو دا خبره مهمه ده چې د دواړو هیوادونو امنیتي ارګانونه په یو بل باور یقیني کړي او دواړه هیوادونه د یو بل په ضد د پردې شاته د جنگونو کولو نه ډډه وکړي.
دواړو هیوادو ترمنځ تر څو پورې د پولي د انتظام او د استخباراتو شریکولو خبرې نه شوي امنیت نشي ټینګېدی او د پولي د انتظام مسلې او د استخباراتو د شریکولو دا عمل په مخ کې ترغه نشتلی تر څو چې د دواړو هیوادونو دا یقین په یو بل نه راغلی چې د یو بل په ضد پراکسیز یا داسې قسمه ګوندونه د داسې قسمه ګوندونو مرسته نه کوي کوم چې د یو بل هیوادونو کې اړې ګړې راولي یا د هیوادونو په ضد جنگ کوي. زما خیال دا دی چې هغه تصور یا هغه فکر یا هغه مائنډ سیټ چې د یو بل ملکونو کې د پراکسیز په ذریعه یا د غیر ریاستی گوندونو په ذریعہ اثرات سیاسی گٹیو کی یا اسٹریٹجیکی گٹیو کی دغه قسمه مائنڈ سیٹ سره دغه تعاون یا دغه دوړو هیوادونو تر منځ دغه مرسته په مخ کې نشي تللی.
د افغانستان نه پاکستان ته راغلی د پوځي پلاوی د جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوځي چارواکو سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په امنیتي صورتحال د هغې وروستو خبرې اترې کړې دي. کله چې د دې روانې میاشتې جولای په لومړۍ نیټه د انګور اړې خوا کې په ډیورنډ کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا د یو پوځي پوستې په جوړولو انخته شوې وه او په دغه انخته کې د افغانستان یو عسکر او اته پاکستانی عسکر وجل شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د 1500 زلو کې د وټون لپاره 3500 نه شاوخوا زیات پولینګ مرکزونه کې د رای اچونې لړۍ روانه ده. دا بهیر به له وقفې سره د مازیګر تر 500 بجو پورې روانه وي. په خیبر پختونخوا کې د مې په میاشت کې د بلدیتي انتخابات شوي ول، خو د تحریک انصاف په مشرۍ کې پر واکمن ائتلاف د درغلي تورونه پوره شوي ول. تر دې وروسته تحریک انصاف د نوو انتخاباتو کولو اعلان کړی و. شبیر احمد جان د نننۍ انتخاباتو د انتظاماتو په اړه نور معلومات راکوي.
نن سهار 9 بجو نه د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 پولینګ سټېشنو باندې پارټینګ امنیت کې د وټونو اچولو عمل روان دی او د الیکشن کمیشن وین سویل خان وینا تر مخه په هر پولینګ سټېشن باندې پوز پولیس او اف سی اهلکار هم د څه قسمه بد پیښې مخنیوي لپاره او د وټونو عمل کې خنډه نه اچولو لپاره په ځای کړی شوی دی. بلخوا د پولینګ سټېشنو دننه د وټرانو نه بغیر هیڅ چاته هم د ورتلو اجازه نشته دی او په دغه پولینګ سټېشنو باندې څومره هم چې امیدواران دي یا د هغې ملګري او دغه رنګ خبریالیان یا د میډیا کسان هم دغه پولینګ سټېشنو ته دننه نه پرېږدي. د الیکشن کمیشن وایان سویل خان وایي چې دغه ټولې پولینګ سټېشنې حساسې پولینګ سټېشنې دي او په غټه شمېره کې په دغه باندې امنیتي اهلکار په ځای کړی شوي دي. د پام وړ ده چې په 13 مئی خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې د دغه 315 پولینګ سټېشنو ریټرنینګ افسرانو رپورټونه ورکړو چې په دغه پولینګ سټېشنو باندې د وټونو عمل ودرول شو، جنگ جګړې او درغلې او بد انتظامي پکې هم شوې وه. نو د دغه رپورټ په بنیاد باندې الیکشن کمیشن بیا انتخابات اعلان کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نن درګو مشال اډیو ته تاسو غوږی دا شمالي وزستان تحصیل شاو او سپین وام اوسیدونکو شکایت کوي چې د امیر علی پولیټیکل انتظامی چارواکو په بنو کې د کډوالو لپاره دفتر جوړ کړي، خو په دغه ځای کې ورته یو کار هم ان کېږي چې له وجې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو پولیټیکل چارواکي وایي چې هغه تحصیلونکو دفتری چارې پر مخ وړي. عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان تحصیل سپین وام او شوا اوسیدونکي وایي میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ یې تش پیسو او ستونزو ته مخامخ کول غواړي. د شمالی وزیرستان سپین وام اوسیدونکي لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل څنګه چې وړاندې دوی خپل کارونه په بنو کیمپ افس کې ترسره کوو هغه دې بحال کړي او دوی دې بې ځایه نه تنګوي. چې د لړکې د مشرانو لویه جرګه هم شوه کې ربلل شوې وه،
د شوې چې کوم څومره کوم هغه سپین وامو شاملو بیا دا خبره په ډېره بحث باندې راغلې. دوی سره تحصیلي فیصله کړې ده چې څرنګه دا د سیمو له مسلادو دغه خبره میډیا په میډیا باندې غرچګوي، د پیسې لپاره یو چل جوړ کړی شوی دی چې دا خلک ځان موږ کې تنګ کړي دي. حالانکه میر علی بزربان هدا نه خلک تلای شي میر علی ته د دغه خلکو د پوره آغاز زیر سیستم بحال نه کړ. نو سپین وام او شوا سبو پشاور شه یو غټ پروګرام غدا نو ټولنا اول دار چې د خلک ستونزې حل کوله د پوره آغاز زیر سیستم بحال کو، دا صرف د پیسې د پر یو چل جوړ کړی شوی دی.
فدا خانوای کامی شناختی کارډ او ډومیسایل جوړولو کې دوی دا اول نه هم د مشکل سره مخ ول او اوس ورته مشکل هوارولو پر ځای نور هم زیاتولې شي.
چکن دې د ستایزات جوړایي کوم شناختی کار شي د مثال سوال یا کوم میسټرنس پیار نو هغه د ځای دغه چې د سہولت پی دوی ویل چې د وزیرستان د اپریشن لوندې تیری شاو چې د ټول خبره د میر دی بانی لکه چورته د ټول پولیټیکل تنظیم یو ورته نو سادو چې ورته کېدلا دی او ډېر سہولت وایي ای پی ای طرف نه چیره وتی دا حالات جوړ شوی وي صدا کې خلک ډېر تکلیف ته چیور دای شو ته چې بیا بانی ته چې او یا میرے لیے تو کی اب میرے لیے کو الریڈی باندھ اختر اب تک اٹھا کے نہ ممکن در سے دے دے شناختی کارڈ دے مثال یا جس طرح چکیم دفتری زیاد کی اگے تو جڑاول کے سہولت پہ لو کو نہ دا کے مشکلات پہ لو کو
کلامو چے پدی اڑا د میر علی تحصیل مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ منظور افریدی دفتر سرا تماس ونی وو نو د دفتر چارواکو و وویل چې دغه فیصله په هم دی غرض شوه چې د نورو سیمو خلک د وزیرستان ډومیسایل جوړ نکړي. بیا مو بنو کیمپ افس کې د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نه وپوښتل نو دوی و وویل چې شوا او سپینوام خلک چونکې خپلو سیمو کې موجود دي نو هلته به ښه وي چې ضروري اسناد یې جوړ شي.
بیسیکلی د سپینوام او د شوی خلک نه ریپلیس شوی، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن الته اکټیو دی. دا یو تدریجي چې په خپل تحصیل کې الته کې تاسو ته موږ مورر او تحصیلدار کول دي هغه به الته نه کیس پروسس کی میډیلی ته به موږ راوړي چې کوم روټین ټایم په یو ډاکومنټ جوړولو باندې لګي هغه موږ تاسو ته.
خو د شوی او سپینوام خلک وایي چې د غلطان دفترونه لري او نه لارې چې آزاد تګ راتګ وکړي. نو د ټولو خلکو لپاره چې بنو کې د پولیټیکل انتظامی دفتر د تیر یو کال نه کار کړي د دوی کارونه د هم د غلطه نه بندوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو درنو مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږ د شمالي وزستان د شباب ته تحصیل د اوسیدونکو ستونزې تاسې واورېدلې. اوس زه پاکستان کې د سیلابونو تازه حال درکو چې په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې شپږ اتیا کسان مړه شوي او شپږ پنځوس ژوبل دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف هم په اسکردو کې د بارانونو او سیلاب له وجې د ځپل شوو سیمو دوره کړې چې نور حال یې د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې درې څلوېخت کسان مړه او لس جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې نولس کسان مړه او دوه جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې دولس کسان مړه او شل جوبل شوي دي. په بلوچستان کې اووه کسان مړه او دوه ویشت جوبل شوي دي او په ګلګت بلتستان کې پنځه کسان مړه او دوه جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 801 کلو د 15 لک زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 244 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د 23,000 نه زیات کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2,850 کورونو ته په مکمل او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او د متاثرینو ته تر دې دمه د 1,50,000 نه زیات خیمې ورکړی شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 3,950 کورونو ته په مکمله توګه او 1,48 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. د چترال ضلع په متاثره سیمو کې د امدادي کاروایانو په حقله د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه یې ادارې سیلاب ځپلو کې 1,515 خیمې، قریبا 3,000 پورې کمبلې او 2,000 د خوراکي موادو پیکټې چې پکې اوړه، غوړي، چینی، وریجې او نور د ضرورت شیان شامل دي په متاثرینو کې تقسیم کړي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د پشکال د بحرانونو دا لړۍ به د راتلونکي 2 ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د ملک په مختلفو دریابونو کې د سیلابي صورتحال په حقله د نوموړي وینا وه
لیکن داغ شدت کی کافی حد پر کمی راغلی دا دریابو نہ چدی ہم مکہ شان اکارڈنگلی روان دی کابل رہے ورم پر خاص آگے کے داغ نشتا دے کم سیلاب چے جنریٹ شو پا کالا باغ کے آگا اس تونسا تور سے دے آدھا تونسا نبا دو دریو رازی نفس آگے کی کمی راش دیا تین تاریخ مانے بدا گدو ترسی
دا یاد ونی دا چی پا ملک کی دا پا شکال دا بارانو دا دوی ملڑی دا روان میاش چی دا شپاڑ سے منیٹی نا شروع شوی دا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د پاکستان بشریکونو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنیو پر ضد عملیاتو پر مهال له شفافیت کار واخلي او عدالت ته وړاندې کولو مخکې د مشکوکو کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو ډډه وکړي. د کراچۍ د عملیاتو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ و.
د چهارشنبې یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابله یا د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تېر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي. نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکی علی رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی او وایي په کراچۍ کې که د وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نه وي.
مطلب او کوم ملکی کی نه هم لګو د سواد د ٹی ٹی پی یو ملیٹنٹ هغه چې د افغانستان ته تښتیدلی و او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه اوري رونه هغه چوت کړی تقریبا 12-15 ورځې په ډیټینشن په شفافیت تو بګي بالکل نشته. هغه د ان کی ام پاکله ده او هغه د نور ملیٹنٹ پاکله ده.
د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیول او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کی گی بیا داغوی کو رنو تا معلومات نہ ورکول کی گی او تر ڈیر زن رستا پر رسمی ڈول تورن کی گی. کاغوی کلا خوشی ہم کڑ چینو ورتا دان ویل کی گی چے امنیتی ادارو ولی نیول ول او ولی خوشی کڑل
رہا کیوں کیا گیا.
زہری یوسف ویل دور کو کڑل شوی وی انیول شوی او خلقو کورنی د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بېګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. دې چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
پامیر ساحل چې تاسو ته رپورت وړاندې کول درنو اوریدونکو د مشال اړې خبرونې ته تاسو غوږی وخت مسبخین درنی بجې شوې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال اړې زموږ ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalaudio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شئ. د خبرونو لنډیز لپاره مایکس فارم عبدالحی کاکړ.
د طالبانو رسمي وایند هغه رپورټونه رد کړي چې وایي سبا به بیا د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ سولې دوم دور خبرې په پاکستان کې وسی. دا خبره د طالبانو رسمي وایند زید الله مجاهد نن مشال اړو ته پرالیشل شوی بیان کې کړی دی چې وایي د خبرو ټول سلې د طالبان له سیاسي دفتر سره سپارل شوی دی. سپینوړی وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موخه لري. افغان حکومت هم دا ادعا کړې چې طالبان مشر ملا عمر مړ شوی دی. د چهارشنبه په ورځ ماښام له مر ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې وسی چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د پاکستان د لشکري جنگي وسوالې ډلې د مشر ملا اسحاق ملک اسحاق د جنازي په مراسمو کې نن دغه په سلګونو ملاتړ او خپل خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېر ورځ په پنجاب کې د نشتې پر مهال ووژل شو. چارواکي وایي په بونو کې په یوه نشته کې دوه عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي د تېرې کې طالبان لس وسلوالو نن سهار وختي پر یو پوسته برید وکړي چې وروسته شته پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کېږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایې اچولو لړۍ لا هم دوام لري چې تر 5 پوجو پورې به دوام ولري. پاکستان کې سیلابونو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا ته رسېدلی دی. دا خبره د آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د امریاتو له پیله راهیسې له پولیسو سره په مشکو ډزو کې د وژنو پېښې زیاتې شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره شوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. د پاکستان او سریلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړۍ شل ورځې لوبه نن ترسره کېږي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لړنیزه تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورسپانې لیکي چې د دغه سې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمیان لری کولی شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړی افغان ولس ته آرام او سکون سا اخستې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښ لپاره په مخلصانه توګه یو بل ته د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولې دي، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رايوزي شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د ایوې لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګر په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. تر هغه کده هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای وای په دې وروستو کې هند او بنگلاديش پر پولي د لسیزو پخوانی شخړې هوارولو په مخه یو تاریخي تړون کړی دی او له سرحد سره اوسیدونکو زرګونو کسانو ته وګړیتوب ورکړي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه دي کې د 1300 میاشتو پر مهال وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ځینې کلیې نیولې دي. لیکن وای پر سه شنبه یا نه د ملیشو قومندانان پر حکومت تور پورې کړي چې ورسره کم مرسته کوي. د دوړو لیکنو مهمه برخه له انیسا اجمل څخه اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی چې هند او بنگلہ دیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړتوب ورکړي چې لتیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس خړې لوجې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لکھی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینه 13 میاشت د پولې معاهدې ته حتمي شکل ورکړې وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د 111 محصوره علاقے با بنگلہ دیش ته او 55 محصوره علاقے با هند ته ورکول کیږي. دا په پوله اغه سیمې دي چې د دواړو هیوادونو پر لانجه وه. خبری ایجنسی لیکي چې هند به شاوخوا 10 اکر ځمکه یعنی 60 کیلومتر سیمه بنگلہ دیش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهر ضلع کې په محصوره علاقو کې او د بنگلہ دیش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چې په دغه محصوره علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کو او دواړو هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوو. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو دغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغې ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه کوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی خار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړ بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو پری واکته.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نجوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو اردوونکو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي د پاکستان په سند صوبه کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز تختونی او بیا د وژنې په خبرونو اندېښنه ښودلې. ویل کېږي د نوموړي په تختمنه کې د پاکستان رینجر امنیتي ځواک او پولیس ککړ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد کاروای وکړي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې په رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. د هغه د مرګ پخې پاکستاني او پولیسو د جولای پر 15 نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبداره خپلواکه مؤثر او شفافه پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د هغه پلار د ناقانونه ګرځول شوي قوم پرسته پاټې جی ای سند متحده محاذ سره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو دخلې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4 په بچل بیمبرو کلی کې له خپل کوره په یو چاپه کې تښتولی و. د عیني شاهدینو په خبره دغو ځواکونو د هغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې او په زور یې له ځان سره بیولې و. د هغه د درک په حکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. داغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجرز ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل له رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړې یوه میاشت وروسته د جولای په 15 نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نږدې ترلاسه شو. پولیسو د نادرا لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځایي میډیا په خبره د پوسټ مارټم د رپورټ سره سم راجا داهر په تندي ویشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن او نورو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شوو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقونو د نړیوال معاهدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپله خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړي تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سختې سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش ونه کړي او ذمهوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمهوارو سرغړه ونه وي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
نرنو اردن کو سپښه د نیوز پروګرام روښانه مستقبل. د انساني حقوقو کارکوونکي وایي د پښتنو په سیمو کې د بنیادی تعلیم سہولتونه ډیر کم دي او د اعلی تعلیم موقع پکې بیا د نشت برابر دي. خو د انټرنیټ او کمپیوټر له وجې هر ټول معلوماتو ته رسائی ډیره اسانه شوې او پښتانه ځوانان کولی شي چې د انټرنیټ په ذریعه د نړۍ پر مخ تللي هیوادونو ته د اعلی زده کړو لپاره ځان ته موقع ولټوي. دا مشال رادیو روحانه مستقبل په خبرونه کې درته د دې پروګرام کوربه منور شاه دی چې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق له معلومات درکوي.
د مشال رادیو روحانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي.
د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی او د دغه لارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ له وجې په یو کلی بدله شوې، خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادي سهولتونه د نشت برابر دي او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نورې کمې دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې موږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په هکله معلومات اورئ. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده. ما یو پروګرام اوریدلې و د وایس اپ جرمني نه دم پر ریډیو باندې، نو په هغې کې ما هغو داسې یو ملګری انوایټ کړی و. هغه دا خبره وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم لپاره جرمني ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم لپاره جرمني ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم، د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې. هلته کې دا هغو نه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ما ته یو دوه کتابونه راکړو چې یو کتاب چې و هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و، بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینٹر دے چې گوت انسٹیٹیوٹ وتوي الاغه رسم الله کو الت زولاړم او الت چکل زولاړم نو ما د نورم زیات انفارمیشن راکلو او الت نما جرمن لینگویج کو یو کال کورس میو کو الاغه نه بعد چې د ما جمین لپاره اپلای وکړم د ویزه ملو شو جمین تر
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمنی ته تللو نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایی لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړې، نورخان وایي
زما دپاره چې کوم زما بهر ته به راتلو کې یو اهم رول چې و هغه جرمن زبان چې و هغه زده کولو پلی کلی و، چونکه ما هلته کې یو کال کورس کلی و ګوته انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه، نو د هغې نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړه جرمني ته، او په دې کې ما ته ډېر اسانی وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمنی کې د ځنې نورو څانګو نه علاوه انجینیری هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمنی کې د جرمن تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی، او د دې نه علاوه مخکې به تعلیم چې اوس په جرمن ژبه کې و، اوس داسې هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینیرانو ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمني ته سټډي لپاره راشي دا به ډېره ښه، خاص کر الکتریکل انجینیرینګ، میکانیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي، په دې کې سړی کوالټي ایجوکیشن حاصلولی شي. جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې دی جاب چانسز هم ډېر زیات دي هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکه جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمنی انجینیرانو ته جابس میلاویږي.
نورخان وایي په جرمني کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغه لپاره بهتره خبره دا وي چې یو تن د جرمني ژبه ویلی شي. نوموړی د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي چې د خپلو ناکامو ذمواري په نوره دنیا اچول مناسب نه دي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک دغه لار نشي نیوی. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر لس دولس کاله کې ډېره ترقي کړله، ډېر مخ په وړاندې تللې. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقي کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف ته او دو دا ترقی ته نفری دی، دا خبره صحیح نه ده. که داسې وی نو ولې به ترکی ترقي کوله، ولې به دوبۍ ترقي کوله، ولې به ملایشیا ترقي کوله، ولې به چاینا ترقي کوله؟
نور خان په جرمني کې د انجینیرینګ اعلی تعلیم کوي، وایي په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان ډېر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمني کې د اعلی تعلیم په هکله نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري چې پکې دا وار په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا تفصیل درکو. د لړکې مو د جرمني ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زمان نوم عمر ده، عمر داوړ ده، میرلی شمالي وزیرستان، او نن سبا دلته ډیوس برګ اس ان یونیورسيټي شه پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ سي پی ډی تر غلې د پاکستان ایچ سی 90% پروګرام باندې دلته زوس پی ډی پروګرام ما شروع کړل ده.
عمر داول نه مپختلی جرمنی ته د تګ نه وړاندې سومره تعلیم او د کوم کوم ځای نه کړې. هغه وایي
ما ابتدایي تعلیم د خپل کلی سکول نه، ګورنمنت های سکول ایدک نه، نو الته نه حاصل کړه. بیا ز ایچ سی بی د فاران ګورنمنت ډیګری کالج میران شاته لاړم، نو الته نه واده ډیګری وکړلې. بیا هغه نه بعد ما ایډمیشن شو قاعده نیمستی کې، قاعده نیمستی ایډمیشن شو، الته ما ماستر وکړلو نیشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز نه. نو ماستر سره ما ام پی لم بیا شروع کړو چې ماستر مې کمپلیټ شو، ایم پیل کورس ورک میں سنگ کا کمپلیٹ کے دلوں ماتا جابن ملا شو موٹر وے پولیس کے انسپکٹر ہوں زمخ کے ما آگے سارا جابن اور سارا کولو وہ ایم پیل من کولو میں ایم پیل میں کمپلیٹ شو ڈپارٹمنٹ نا تنگ شو میٹر وے نا آگے میں پری ہو دلو یا راغل ایجوکیشن تا کالج کے لیکچر شو کالج کے بس دلتا دس کل سیپ سے پی ڈی خواہش میں ہوتے پی ڈی ہوگا نو آگے ماں پی ٹی سی دا 90% سکالرشپ اناؤنس کری ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ماته وویل چې دغه ته اپلای وکړې شي ته نو بس ما اپلای وکړه نو الله مې ربني او بس راغلی دلته دلته کار کوو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ډی لپاره وظیفه ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل
دې شرایط کومه یو 18 ایئر ایجوکیشن وو مطلب دا چې اتلس کل ایجوکیشن پاکستان مطابق چې تا ایم فیل کړی په خپل فیلډ کې کوم تا فیلډ وي مطلب سوشل سائنسز یا نیچرل سائنسز چې کوم موږ آرټ سائنس ورته وایي پاکستان کې نو هغه یو کوالیفیکیشن یې غوښتي وي چې دا دې پوره وي بل یې هغه سره چې تا ریسرچ پرپوزل وي در سره نو دغه پیلا چې کوم کنډیشن وي بیا چې کله موږ دا شوینه جواب کړل اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا چې کوم دا گیٹ دی دا این ٹی ایس کی کوم دا هغه ریزلټ یې غوښتو هغه مطلب دا 70 پورې مارکس کی چوي نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز دی چې تا شارټ لیسټ چې انټرویو ته شارټ لیسټ
نو موږ وايي انټرویو ته د تللو نه وړاندې په کار وی چې یو امیدوار په بهرنو یونیورسيټو کې د داخلي معلومات او منځوري ترلاسه کړي
په انټرویو ته چې کله شارټ لیسټ چې هغه کنډیشنل وي ته دا لپاره کنڈیشنل وی چې مطلب ته وا ایکسیپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمنی لپاره اپلای کړی نو هغه لپاره لګدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمنی کې یونیورسيټي دی ته هغه سرچ کوي هغه چې خپل ډیپارټمنټ څه ډیپارټمنټ چې بیا خپل چې کوم ټاپک ته هغه مطابق ټیچر وکړي سره ما چې کوم ټاپک ته په دې باندې کوم ریسرچ کوم ټیچر کار کوي او هغه انټرست کا نشتا نو دا لګ مهنت وکړي بیا هغه ته ایمیل کوي چرا زه په دیشی باندې کار کول غواړم تا پروفایل چیک کو نو راباني وګورم چې دا څه شرط لیست او انټرویو ته نو کته ماته اکسپټنس لیټر راکې کې دایشي ما سلیکشن وشي.
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو په هغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړل شوی وي. عمر داوړ وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي
هغه کې د خیال دا کوي چې خو فارم چې هغه ملک لیکاته چې هغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسيټي شي وي خلک یې پریفر کوي بس دا چې کوم ایچ سی پروګرام ته غیر لسته چې چې سی کینی کینی ملکی سره چې په هیڅ کې بلا ملکونه ورکړي فار ایگزامپل موږ په ولسی جرمنی وو آسټریا وو فرانس وو یو سلیکټ کی چې کوم خلکم مطلب فرانس اس سلیکټ کری هغه ته شارټ لیست نه شول ونه چې چې سی هغه سره د کولابریشن پروګرام نشته چې جرمنی کوم کسان سلیکټ کری جرمنی هغه شارټ لیست شول ونه چې جرمنی سره د پروګرام روان وي نو دې چې نه دا سړی لګ ال تخیل کوي یاره چې سی چا چا سره پروګرامونه تا او تاسو
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ڈی کوي وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي استادان ورته صرف لارښوونه کوي په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق معلومات اوري نور تفصیل هم لرو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات وړاندې کوو. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق لا وویل
زما نوم الیاس دی زه د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکی یم. ما د لسم جماعت نه وروسته بیا لکه د پښتونخوا لومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغې نه مې دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغې نه مې شپاړسم وکړو په بایو ټیکنالوژي کې بی ایس آنرس. د هغې نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او هلته چې زما کوم ریسرچ ایریا وه هغه هیومن جینیټکس وه، ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډېر کامن دي، نو هغې په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریانې هم ډېرې دي. نو په دې کې زما انټرسټ و، او د هغې نه بعد زه المان ته رالم او پی ایچ ډی دپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي، خو هغه پخپله د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمني یا المان چې دی دا یو لوی اداره لري د ډی ایډی په نوم باندې، چې هغوی د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغو پرمختګ کوي د هغوی دپاره هم، لکه د ماسټر لپاره، پی ایچ ڈی لپاره، د ټیچر مختلف پروګرامز وي. او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دوی سفارت ته د هغوی په ویب سایټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رالم، نو دلته په جرمني کې هر پوهنتون چې دی یا چې کومه فیکلټي هغوی خپل یو پی ایچ ڈی پوزیشن هم اناؤنس کوي، چې هغې ته د ټولې دنیا نه خلکو ته اپلای کولی شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما لاګې په ویب سایټ دی، زه په یونیورسټي آف کولون کې هم د دوی په ویب سایټ باندې معمون تو بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زمونږ د پاکستان نه داغوی سره یو قسمه کولابریشن هم و، نو داغوی زما په سکایپ انټرویو وکړه او زب بیا د هغې نه بعد زما سلیکشن وشو درالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوي چې جرمني نیغ په نیغه هم د ډی آی ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمني کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلا مشورې او پوهاوي لپاره یې یوه ټولنه هم جوړه کړې.
دا ګروپ چې کوم دی، موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي، کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا یا په نومې پښتون چې دی، چې کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا هغه سره کانټیکټ کو، بیا موږ دغه ګروپ ته هغه ایډ کو. ډېر داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماسټر دپاره، خو هغوی ته بیا د سکالرشپ څه پته نه لګي یا هغوی غریبانان بیا به هر کار کوي. نو موږ کم علاقان چې هغلته پی ایچ ډی کوي یا هغوی ته د سکالرشپ پته وي، نو هغه موږ په هغه ګروپ کې د هغې باره کې پوسټ کو، یا چې کوم نوي علاقان راځي نو په یو ښار کې چې مخکې نه پښتون وي، نو هغه لږ د هغه ځان سره موساتي د اسټل بمونتو کې مدد کوي، یا په اولنۍ چې سړی راشي د ښار د څه پته ونه لګي هغه ګایډ کوي. او بل چې د یو ښار نه بل ښار ته کوم څوک ځي، نو موږ د یو بل سره روابط ساتو، یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په هغه ګروپ کې پوسټ کړي، یا زه په دې شي نه پوهېږم یا مال څه ګایډلاینز راکړي. نو زمونږ سره دلته په دې ګروپ کې 60 علاقان دي چې په هغه کې 10 پښتانه چې دی هغه پی ایچ ډی کوي، څوک ماسټر کوي، دا په مختلفو څانګو کې، د طب په شعبه کې، د انجینرینګ په شعبه کې، د فلسفي په شعبه کې، په هر شعبه کې زمونږ سره پښتانه علاقان دي.
نوموړی پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نو چې کوم زده کوونکي دي، ما پیغام داده چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري، او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي، خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو. نو چې مونږه تعلیم واوستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو، دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی، او د تعلیم چې مونږ کو نو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک کې. نو صرف او صرف چې مونږه فوکس کو په سټډي باندې، نو مونږ زله نه دی بیلل په کار، مونږ له محنت په کار دی، مونږ هر ځای ته رسیدای شو.
الیاس احمد د جرمني په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي، وایي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پرمختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
ارونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.